د طالبانو حکومت وایي هغه بزګر چې په خپلو ځمکو کې له نیم جریب څخه په زیاته ځمکه کوکنار وکړي نو د شپږو میاشتو نه تر یو کال پورې به د بند سزا ورکول کیږي. میزان علاقمندی دهقانان در ولایت هرات به کشت آلوویرا که بدیل کشت کوکنار خوانده می شود کاهش یافته است. او د طالبان و حکومت د عام روغتیا مسئولین وایی چې دوی د معتادین و لدرملن وروسته اغوی د یو قوی زمانت په بدل که لروختنون و رخصتوی ترسو بیا نشو تا مخه نکری. سلامونه او خی چاره د امریکا غږ د یو موضوع او څو زاویې خبرونه ته ز بریښنا عمرخیل تاسو ته راغلاست وایم. د دې اونۍ د خبرونې موضوع په افغانستان کې د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه ده. د دوهې په وروستۍ غونډه کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت، د نشه یي موادو تولید، قاچاق او استعمال د غونډې له مهمو بحثونو څخه و. د دې غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د پام وړ بللی، خو په دې اړه اندېښنه لري چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د تریاکو قاچاق دوام لري. د طالبانو حکومت وایي هغه بزګر چې په خپلو ځمکو کې له نیم جریب څخه په زیاته ځمکه کې کوکنار وکړي نو د شپږو میاشتو نه تر یو کال پورې به د بند سزا ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې بزګران له شدیدو اقتصادي ستونزو سر ټکوي او وایي د بدیل معیشت هیڅ ډول پروګرام هم ورته نشته.
د طالبانو حکومت د نشئی توکو د کرکیلې، استعمال او قاچاق له بندیز را وروسته وس په رسمي توګه د یو لړ سزاګانو اعلان کړي او د دوی د حکومت چارواکي وایي چې په دغو سزاګانو کې راغلي چې له نیم جریب کمې په نیم جریب او له دې په زیاتې ځمکې د تریاکو او چرسو په کرلو به له شپږو میاشتو نیولې تر یو کال پورې د بند سزا ورکول کیږي. له نشئی توکو سره د مبارزې معینت دفتر رئیس حسیب الله احمدی آشنا تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې د نشه یي توکو کروندګر او د چا په ځمکه چې د نشه یي توکو کرکیله کیږي دواړه په جرم کې شریک دي او سزا به ورکول کیږي.
که یو څوک د نیم جریب څخه په کم ځمکه د تریاکو یا چرسو کښت وکړي شپږ میاشتې بند ورکول کیږي. دوهمه ماده، که یو څوک په نیم جریب ځمکه کې د تریاکو یا چرسو کښت وکړي نهه میاشتې بند ورکول کیږي. دریمه ماده، که یو څوک په یو جریب او یا تر یو جریب زیاته ځمکه کې د تریاکو یا چرسو کښت وکړي یو کال بند ورکول کیږي. البته د تریاکو او چرسو د کښت کوونکی که د ځمکې مالک وي، که اجاره دار او که شریک وي، ټول په سزا کې سره برابر دي. کښت یې ماتي او د پورته ترتیب موافق بند ورکول کیږي.
د کابل ښاریان او دهقانان بیا د نشه یي توکو د بندیز او سرغړونکو ته یې له نوې پرېکړې سزاګانو تر څنګ غوښتنه لري چې باید د نشه یي توکو پلورونکو او کاروونکو ته هم سزا وټاکل شي. خدا هم وایي چې بزګرانو سره مرستې نه دي شوي او باید چې دوی ته د کوکنارو او چرسو د نه کارولو په بدل کې د کورنیو د لګښت پوره کولو نور لارې چارې برابرې شي.
وایم چې خلک تریاک کوي چې چرس کوي، فرض کړه تریاک حکومت بندي کوي، سزا ورکوي او تریاک چې داسې چای درته تیار پیسې دي او موږ ته خو خوراک خوراک غواړو. اوس حکومت هم دولت هم موږ سره کومک نه کوي چې باید تخم اصلاح شده راکړي، کود راکړي، سره راکړي چې موږ خپل پټي کې وکړو نور څه وکړو. اوس ایران پاتې یو نور مباید است که دولت من سر کمک کو که زفگی چه من تخم سلاح شده سو سر داشت آن را که چه من پرده وشتی ماشونمان و گایدن نور چشی بکنور بله دید خانی نور کار نلرون.
سزاوی سل پرسن عملی سی او نا چه کرل والت نا خرسول وال اتا دسکول والت نا سزاوی وار کرسی ولی دا یو ناسور دا دا پا آغی که پا وطن که پا کلی که پا کور که دی کور دی پارا دا یو ناسور دا بای بدا بانی ار کسم پا بندی والا گیزی او شو سو که خرسی سو که کری او شو سو که سکی اغتم سزا وار کرسی.
که څه هم د نشئی توکو سره د مبارزې د دفتر رئیس له دې بې خبري وښوده چې د نشئی توکو د کرکیلې بندیز فرمان دی د بزګرانو لخوا نقش شوی وي، خو په اصل کې د یو شمېر ولایتونو په شمول آن د کابل په یو شمېر ولسوالیو کې تیر کال کوکنار کرل شوي وو چې بزګرانو یې لامل اقتصادي ستونزې او د مسؤلینو لخوا د ژمنو سره سره د بدیل معیشت نه برابرول وو. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ.
موین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله حکومت طالبان میگوید که در پی عملیات وسیع به منظور تخریب کشتزارهای کوکنار در بیش از 2 سال گذشته 15,000 هکتار زمین از وجود این پدیده پاکسازی شده است. اما کارشناسان میگویند که حکومت طالبان باید با پرداخت کمک‌های بلاعوض دهقانان را به کشت‌های بدیل کوکنار تشویق کند. جزئیات این گزارش از همکارم احمد زکی.
موین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله حکومت طالبان میگوید که پس از به قدرت رسیدن هزاران هکتار زمین کشتزارهای مواد مخدر را در سراسر کشور از بین برده اند. به گفته او دهقانان در برخی مناطق از ساحه های مسکونی استفاده کرده و در آن به کشت کوکنار اقدام کرده بودند.
مر د کوم واسطه جناب مرمن حفظه الله د مخدر مواد او د کشت او قاچاق د مخنیوي حکم صادر کی هم دا غوړې زمور لاس پکار سویو پټول افغانستان کې مر پروش کال وړم کال او سر کال چې دروسه لا سر وخت دروسه لا عملیات کشتونه ډیر نه دي سویو خو بیا مر عملیات شروع دي نو تقریبا مر 15,000 هکتار مزکه د مخدره موادو د کشتو څخه پاک کړی ده چې دا په مختلفو ولایتو کې دا عملیات تر سره شوی.
کارشناسان بخش زراعت میگویند که حکومت طالبان باید در قسمت فواید کشت‌های بدیل سطح آگاهی دهقانان را بلند ببرد.
مواد مخدر یا کشت کوکنار آل صفر شده، تقلیل یافته، بدیل داشتن، چون که ما بدیلای داریم اما سطح آگاهی دهقان، سطح آگاهی مردم پایین است. ما ورنه نباتات را داریم که به مراتب از کوکنار عواید خوبتر و عواید بیشتر می داشته باشه. به طور مثال پنبه. پنبه یک از نباتات بسیار مؤثر و با کشت بسیار رسا در افغانستان است.
از سوی هم آگاهان اقتصادی باور دارند که در کنار تخریب کشتزارهای کوکنار، ایجاد سهولت‌های لازم در بازار برای فروش محصولات زراعتی دهقانان را در راستای کشت بدیل تشویق می‌کند.
به خاطر فروش فرآورده‌هایشان دولت باید از یک سری مشوقه‌های تجاری مانند معافیت‌های مالیاتی، کاهش تعرفه‌های گمرکی و پرداخت سبسیدی استفاده کند تا تجار افغانی در مارکت رقابتی محصولات خود را به قیمت مناسب به فروش برسانند. که در نواخات میتونه یک جایگزین خوب به مواد مخدر باشه و نهایتاً به سود اقتصاد کشور بیتانه تمام شود.
دهقانان نیز پیوسته از حکومت طالبان خواستند که آنان را در قسمت کشت بدیل و فروش محصولات زراعتیشان همکاری کند.
ده هرات ده کرهن ریاست چارواکی وی چه ده وچکاله لعمله سکال ترده محاله پوره ده غنم و نوی سلنه للمیزمه که لاتروس کرل شوی ندی. بلخوا ده غنم و یو شمیر کروانگر هم وی چه دوی ده اوبو ده کمخت لعمله ده خپل ده کرکیل کچه تر نیمایی هم زیاد را کمک کرده. صفیولا احمدزای پدیاره را پور لری.
پرله پسې وچکالی او د اوبو کمښت عبدالغنی اړ کړی چې سکال په خپل ځمکې کې د غنمو کار کم کړي. دی وایي هر ځلې 100 جریبه ځمکې باندې غنم کرل، خو سکال یې 50 جریبه ځمکې کې غنم کرلی دي.
ما همه کشت ما با آب بود که 24 ساعت آب داشتیم. همیشه کشت ما 100 جریب زمین به زیر کشت بود. حالا که آب نیه 50 جریب زیر کشته و ما 2 چشمه چای سولار. اگه بارندگی باشه و آب باشه، خدا بده که در دریا آب باشه کش میشه با افغانستان. بارندگی که با همه کس فایده.
عبدالغنی هیله څرګنده وی چې د ژمی پاتې ورځو کې ورختونه زیات شي ترڅو د کرل شوی ځمکې خړوب کړي. د ایزات وی چې زیات شمیر کروندګر د وچکالۍ لامل زیانمن شوی، خو د حکومت لخوا کوم مرسته تر اوسه ورسره نه ده شوی. بلخوا د هرات د کرهنې ریاست چارواکی وایي روان کال کې د ورختونو کموالي له امله تر اوسه پورې 90% د للمي غنمو کښت نه دی شوی.
سالانه بین 180 تا 200 هزار هکتار ساعت گندمای آبی و للمی ما به در ولایت هرات کش میشه که متاسفانه امسال تا اکنون کشت للمی تقریبا حدود 90% از طول کش صورت نگرفته نسبت به عدم بارندگی. چون امسال تا به این لحظه با شما صحبت میکنم ما بیش از 51 میلی بارندگی داریم.
لا بلی خواه یوش میر کروانگر وای که چه هم ده دوی ده کخت کچه ده و بو کمپالی لعمل را تیره شوی خو بیا هم نغواری ده کوکنارو کرکیل تمخه کری زکه ده غوی په خبره ده کوکنارو چخه طول نزیان منکی گی.
از هر برادر که خواهشمندیم که کشاورزی میکنه گندم، جو، کنجد، ماش، قشنیز، کریبیه، حتی اگر میتونه زعفران، از همین کشت فاسد دست ورداریم. نکاریم همین تریاک روزیر، خدا آمده این کشت حلال است.
در کرهن ریاست په خبره هرات ولایت د وچکالی څخه د راوتلو لپاره شاوخوا 250 میلی متر ورخت ارتیا لري، خو تر اوسه پورې په دې ولایت کې د ورختونو کچه څه باندې 150 میلی متر ته رسیږي. د معلوماتو له مخې هر کال په هرات ولایت کې له 100 څخه تر 200,000 هکتار ځمکې باندې للمی او آبی غنم کرل کیږي.
میزان علاقمندی دهقانان در ولایت هرات به کشت آلوویرا که بدیل کشت کوکنار خوانده می شود کاهش یافته است. شماری از کشاورزان در ولایت هرات می گویند عدم حمایت دولت و همچنان نبود بازار مناسب سبب رکود کشت آلوویرا در ولایت هرات شده است.
این یکی از گلخانه های آلوورا در ولایت هرات است که 6 سال پیش توسط عبدالصمد صدیقی ایجاد شده است. مالک این گلخانه از میزان و حاصلات فارم خود راضی است، اما میگوید نبود بازار سبب شده که میزان علاقمندی دهقانان به کشت آلوورا کاهش یابد. در حال حاضر 1 کیلوگرم آلوورا در بازار 40 افغانی به فروش میرسد. آقای صدیقی میگوید در نخستین سالهای ایجاد گلخانه آنان در هر ماه بیش از 5 تن فروشات داشتند، در حالی که اکنون این رقم به 1 تن رسیده است. کشاورزان و کارگران در ولایت هرات خواهان حمایت کشت‌های بدیل کوکنار از سوی حکومت هستند. مسئولان اداره زراعت ولایت هرات نیز می‌پذیرند که میزان علاقمندی برای کشت آلوورا کاهش یافته است. اقلیم هرات برای کشت گیاه آلوورا مناسب خوانده می شود. آلوورا که به گیاه هزار درمان نیز مشهور است، در 4 فصل سال کشت می شود و به صورت دوامدار در 12 ماه حاصل می دهد.
همزمان با فرارسیدن فصل نهالشانی در ولایت هرات، برخی کشاورزان در تلاش توسعه صنعت باغداری هستند. شماری از کشاورزان و باغداران با غرس انواع نهال‌های مثمر می‌کوشند تا روش‌های نوین باغداری را در این ولایت نهادینه بسازند.
فصل نهالشانی و کشاورزان نیز مصروف غرس نهال. علی احمد یک تن از کشاورزان در ولایت هرات نزدیک به 10 است که در بخش باغداری فعالیت می کند. این باغ را تازه ایجاد کرده و روزانه همراه با کارگران 200 تا 250 نهال را در آن قرص می کند. باغداریش را امسال از 20 به 30 جریب زمین توصیه داده است. میگوید با استفاده از روش های نوین باغداری در تلاش رشد این صنعت است. به گفته او باغداران با استفاده از روش های سنتی در کار باغداری محصولات خوب را به بازار عرضه نمی توانند. هرچند بیشتر کشاورزان و باغداران کمبود آب و خشکسالی را یک چالش جدی می‌خوانند، اما برخی آنان با سرمایه‌گذاری هنگفت روی چاه‌های آب و استفاده از برق آفتابی تا اندازه باید مشکل کنار آمدند. به گفته آگاهان زراعتی، ارائه آموزش‌های نوین باغداری برای کشاورزان و مسلکی شدن آنان در ارائه محصولات بهتر و با کیفیت زراعتی به بازار تأثیر مستقیم دارد.
د نشه‌ای توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې 4 میلیونه خلک نشه‌ای توکي کاروي چې د ټول نفوس نږدې 10 سلنه جوړوي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې دوی د معتادینو له درملنې وروسته هغوی د یو قوي ضمانت په بدل کې له روغتونونو رخصتوي تر څو بیا نشو ته مخه نه کړي. دا مسؤلین وایي چې دا ضمانتونه د دوی د کورنیو له غړو، خپلوانو او یا هم د سیمې له مشرانو څخه اخلي.
د پنځه غړو د کمیسیون چې پکې یو ډاکټر، ولایتي مسؤول، د نشه یي توکو د استعمال کموالي ریاست، د درملنې امیر، د روغتیایي کمپ مسؤول او د عملیاتو د کشف مسؤول شامل دی. د دوه اویا هغو معتادینو عریضې ځان سره راوړي دي چې د درملنې وخت یې پوره شوی او هم یې کورنیو او خپلوانو د خلاصون غوښتنه کړې ده. دوی تر ارزونې وروسته یوازې 40 رقبل شو معتادینو ته د رخصتۍ فرمې ورکړې. د نشه یي توکو د استعمال د کموالي ریاست د تداوي امیر عبدالسلام همت وایي چې دوی په هفته کې 15 ورځې راکېدلي معتادین د هر اړخیزې ارزونې وروسته او د وکیل ګذر د یوه قوي ضمانت په بدل کې خوشې کوي تر څو بیا نشو ته ونه ګرځي، او که د چا د خوشې کېدو عریضه ونه شي او ضمانت ونه لري هغه کم کې ساتل کېږي.
چې کله یو څوک وغواړي، یوه کورنۍ وغواړي خپل روږدی مریض خوشی کړي، کاش مهلت عرضه کېږي، د مونیت نه بیا راست کاش تقاضا ته راجع کیږي، کاش تقاضا به جدول ورته جوړوي، هغه موږ ته راکوي، موږ راوړو درته کمپو کې، هغه نفر را باسو، بیا د نفرو چې کپ موږ کوو چې څوک ښه شوي وي، دغه وخت ته ګورو، دغه ظاهر ته ګورو، فزیکي حالت دغه چې کوو، نو بیا دغه په ترتیب سره د یوې میاشت نه تر شپږو میاشتو پورې موږ دغه سلسله روانه کړې ده. نفر را سره ساتو، بیا ورسته دغه نه خوشحو.
د ښاغلي همت په خبره، د ضمانت په بدل کې د رغول شو معتادینو رخصت د ضمانت په بدل کې د رغول شو معتادینو رخصتول ډېر ګټل لري، ځکه ضمانت کوونکې په خپل او کورنۍ د رغول شوی کس پوره خیال ساتي او نه پرېږدي چې د دې ضمانت څخه ناوړه استفاده وشي او کس بیا نشو ته مخه کړي.
خوم دا ګټه ده چې هغه کوم کسان چې ضمانت کوي هغه د خپل ضمانت په خاطر هم د دوی تعقیب باندې وي چې دوی بیا خدای نه خواسته بیا داسې نه شي چې بیرته عملو ته مخه کړي. نو د غون ضمانت اخیستل کیږي او کوم وکی گزار چې دی هدو د هغه تاییدوي چې د په دو ساحه کې موږ سره ژوند کوي، او ان شاء الله د کوم کس چې ضمانت کوي دا به بیا دته دغه نفر فرینګ دی چې دا څنګه وکړه دا بیا ته روغ دی شي.
له روغتي کم څخه د ټاکلې شپږ مشتري او درې مشتري دوري وروسته د رخصتي فرمي اخیستونکو جمشید او سیدا جان ته د احتیاط پر مهال سختي او بدی ورسله هم ور پیادي دي.
ان شاء الله زه سل پیسه د خپل تداوی نه خوشاله ما او د حکومت څخه دا غوړم چې مونږ د غزي نووز مونږ ته یو کار زمينه برابر کړي چې مونږ خپل ملت ته خپل کورنۍ ته یو خدمت وکړو او زه مونږ په اول شخصا زه خپل نور په دې لار نه زم وزم هر دوس هر مرګل چې په دې لارې زه باغې ته نصيحت کوم کچې په نصيحت نشي زه خپل لار دغه نه جدا کوم چې اینده مونږ به ته هم په دې لار موتاد نه شو به ته موتاد لار ته لاړ نه شو
خوانه لږ مډه خراب د خپل لاندې سړک لاندې چې کې په سبګر زیدو ناروا کارو پسیګانه شه بل پسی او شه بل شه ماسات پیسې په طریقه را پیدا کولې غلا باندې او دغه باندې خو خپل نشم پر کولې وس الحمدلله ډیر خسوی د امارات وایسل ته تدابیر لاندې نیولیو هغه 400 دغه ارشه موږ دغه سول وس بيخي رکروغه موږ رسختای
د شمیرنو په اساس له درمل نوسته احتیاط ته د خشو متدینو رجوع یا بیا ځلی پنه شو دخته کې دوه احتمال تر اتیا سره نه پوري دي. افغانستان شاوخوا څلور میلیونه معتاد وګړي لري چې درمل نه هم دوه اوږد وخت مبارزه ته اړتیا لري.
یک مقام مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان میگوید که آنان حدود 100 هزار معتاد را در یک سال گذشته در سراسر کشور جمع‌آوری و تحت درمان قرار دادند.
جمع‌آوری بیش از 100 هزار معتاد در سراسر کشور در یک سال گذشته، از این میان روند نزدیک به 90 هزار تن تمام شده و به خانواده‌های خود پیوسته‌اند. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می گوید که برای این افراد فرصت های کاری نیز فراهم شده است.
تقریبا 40000 معتادین زمر سر روز په حال موجود دی په ټول افغانستان کې. هغه نور چې تقریبا 20000 کسان دا تدویسی دی او دا خپل کوروت دی. خو په دې باندې موږ ډېر خوشاله یو چې موږ کوم کسان رخصت کړی دي هغه دوم ور به احتیاط ته مخه نه ده کړې الا ماشاءالله یو نفر نه یادوم که اوس دا لکه په دا کوم تعداد معتادین چې موږ رخصت کړی دي بیا موږ هغه نه دي نیولې هغه خلک جوړ شوي دي بس خپل زندگی ته مخه کړې ده.
به باور روانشناسان گشت گذار معتادان در شهر انگیزه استعمال مواد مخدر را به سایر افراد در جامعه می دهد.
وقتی که یک جامعه آری یا به صورت مکمل دور از افراد وابسته یا دور از مواد مخدر باشه، این در ذات خودش تاثیرات خود را بالای ابعاد دیگه زندگی به صورت مکمل هم داشته باشه. یک موضوعی که امروز مسئله تلقین پذیری یا مسئله الگوگیری در جامعه است، خوشبختانه جمع کردن افراد وابسته به مواد مخدر در شهر همین سوال را برای دیگران خلق نمیکنند که گویا دیگران اینا را الگو قرار بدن و از اینا در باب موضوع هم استفاده داشته باشند.
شماری از دکانداران در شهر کابل میگویند حضور جمعیت زیاد معتادان اثرهای منفی بر امنیت شهر گذاشته بود و پس از جمع‌آوری آنان به راحتی به کاروبارشان می‌پردازند.
ما خیلی سهولت شده است، هم تداوی خودشان می‌شود. با ما خیلی یک بار تنها با ما نه که با جامعه بار دوش، جامعه بار دوش، یعنی دوکان با ما خیلی یک مزایم و مصیبت بودن. شب و روز ما دیراز بودیم به نسبت دزدی گپاشون. خیلی خوش از این بود سپاسگزاری میکنم از امارات اسلامی به ارتباط جمع‌آوری پیگیری.
با این حال حکومت طالبان پیوسته مواد مخدر را یک مشکل جهانی خوانده و خواستار کمک‌های جامعه جهانی در امر مبارزه با این پدیده و درمان معتادان شده است. احمد زکی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل.
په هرات کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي چې دوی شاوخوا 4500 بې سربرام معتادینو ته په یو مرکز کې د درملنې زمينه برابره کړې ده. د معتادینو د درملنې دا مرکز په داسې حال کې جوړ شوی چې په نشه یي موادو زرګونه روږدي په هرات ولایت کې له درملنې بې برخې پاتې دي.
دا په هرات ولایت کې د نشه یي موادو روبلو لپاره د درملنې تر ټولو لوی مرکز دی چې په وخت کې څه باندې 4500 بې سرپناه روبدي او روبدي ماشومان پکې ساتل کیږي.
کومر دلته رسمي 4000 بستر کلینیک جوړ کړی دی. اوس په حاله تقریبا تر 4500 کسانو پرې بدلته پښکې تداوی کوو. نو د دې لپاره موږ دلته د دې لپاره دا مرته خاصنی د دې لپاره بودیجه منځور شوی ده او دلته موږ د تنانوایی جوړ کړی ده، شپاسخانه موږ جوړ کړی. تاسو ولې دوله
په دې مرکز کې یو شمیر سانتیاو ویلکه پخلنځای او کلینیک هم په نظر کې نیول شوی دی. تر درملنې لاندې یو شمېر روغ دی، له دې عمله چې دوی ته د درملنې زمینه برابره شوي خوشحالي څرګندوي. هو وایي چې د نشه یي موادو څخه په تنګ راغلي او هڅه کوي نشه یي مواد پرېږدي.
چاندین کرد ما رفتیم دوزه 15 رفتیم دوزه 6 رفتیم ته مره ببرند کام و ته مره ما تارک میکنم و ته ما کسی کوی ندارم دیجا خانه ما کابلات.
واقعا از یک اجدای دو سر راه شدیم، چون هر جا می رفتم یه آتش تو شعله ور بود تو بدنم، هر جا می رفتم دو سر مرد نامرد دو فامیل پدر مادر همه سرکوب، هیچ کی مر نمیخواد، حتی خدا مر نمیخواست.
دا په داسې حال کې د چیلا هم زرګونه معتادین په هرات ولایت کې د درملنې مرکزونو ته لاسرسی نه لري او په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. صفی الله احمد زای، امریکا غږ.
مسئولان شفاخانه 20 بستر درمان معتادان در ولایت بامیان میگویند که به دلیل کمبود امکانات در یک سال گذشته تنها موفق به درمان 160 معتاد در این مرکز شدند.
با وجود هزاران معتاد در ولایت بامیان، اما تنها یک شفاخانه 20 بستر ترک اعتیاد در مرکز این ولایت فعال است. مسئولان این مرکز میگویند کمبود امکانات سبب شده که آنان در جریان یک سال فقط 160 معتاد را در بیمارستان و 80 تن دیگر را در خانه ها تحت درمان قرار دهند.
در طول یک سال 160 مریض در داخل خود مرکز تداوی شده و 80 نفر دیگر در خانه هایشان. یک ما یک برنامه داخل خود مرکز داریم و یک هم هوم بیس یا تداوی در منزل که 80 نفر دیگه در خانه هایشان تداوی شده که در طول یک سال 240 نفر ما تداوی کرد. شفاخانه ما معمولا 20 بستر است، از ظرفیت 20 مریض داره که میتونه 20 مریض اینجا بستر باشه. از لحاظ امکانات وجود نداره، با حدی که باید وجود داشته باشه امکانات وجود نداره.
از سوی هم مسئولان قماندانی امنی بامیان از تخریب بیش از 100 جریب کشتارهای مواد مخدر در یک سال گذشته سخن میزنند.
در طول سال توانسته تا 70 عملیات به مقدار 100 جریب زمین زراعتی را در سطح ولایت بامیان کاملا محو و نابود بکنه. مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی ولایت بامیان در قسمت جمع‌آوری معتادین و تداوی معتادین از آغاز سال 1402 الی اکنون توانسته به تعداد 160 تن از معتادین مواد مخدر را از ساحات مختلف ولایت بامیان جمع‌آوری نماید و همچنان به شبخانه تداوی معتادین معرفی نماید.
شماری از معتادان که بیش از نیم عمرشان را در استعمال مواد مخدر سپری کرده اما اکنون با رضایت خود برای تداوی حضور یافتند.
مواد مخدر همیشه قاتل خاموشی بشریت است، اما تو که انشاءالله گفته میشه ممکن است دامنه هر کس را یا تیش بگیره یا نخواسته یا یکی از طریق دوستای دیگر. دوستایی که ناسالم هستن تردد نداشته باشن، دوستایی که آلوده به مواد مخدر هستن یا مشکوک هستن فاصله بگیرن.
بعضی از رفیقای بعض هستن دیگه، خودم شخصا مشکلات خانوادگی بودن، جنجال نمیدونم بایشت
که درمیدیم. هرچند آمار تازه معتادان از سوی نهادهای مسئول در ولایت بامیان ارائه نشده، اما آمارهای سابق نشان می‌دهد که بیش از 60 هزار تن در این ولایت مواد مخدر استعمال میکنند. لطیف یعقوبی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
قدرمنو لیدونکو، استاسو د ملتیانا ډیر زیات مننه. دا خبرونه هم همدلته پای ته رسیدي. تاسو دا او زموږ نورې بیلابیل خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مل. I'm not afraid to die.
دې خبري ټولګه کې د طالبانو نه د روسیې تمه مسکو له طالبانو وغوښتي چې په خپل ژوندو د عمل وکړي او ټول شموله حکومت د جوړ کړي. بلخوا د بشري حقوقو د څارې ادارې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی. د پاکستان سیاسي کشاله شنن کی وایي چې په فدرالي حکومت کې د پښتنو ملت پالو ډلو نشتون به په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ستونزې وزېږوي. او د همایون صاحبزاده سندریز فعالیتونه صاحبزاده وایي چې د خلکو د خوښیو په مراسمو کې برخه اخلي او په بهر کې د افغانستان د موسیقي د ودې لپاره هڅه کوي.
السلام علیکم خرغلاس نن شنبه د مارچ د میاشتې 2 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په سټلایټ او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه از احمد شکیبیم. په دې خبرونه کې به از ما همکار خدای نور ناصر د اسلام آباد نه د پاکستان د سیاسي ناندرو او د محمود خان اتګزی د نوماندی په اړه تازه حال راکړي او د خبرونه لملمنه ګلالی نور صافی سره د افغانستان د سیاسي وضعیت او بشري حقوقو په اړه بحث لرو. له دوار څخه په مننه لمړی ځو افغانستان ته. د میرمنو د حقونو یو شمیر خوځښتونو د طالبانو پر ضد د جرمونو په نړیواله محکمه کې په افغانستان کې جنسيتي اپارټایډ تر صدلیک لاندې د روسي پرانستلو په اړه د ګورو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بانټ د غوښتنه هرکلای کړه ده. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې د روسیې د فدراسیون پلاوی له طالبانو وغوښتي چې په خپل ژوندو عمل وکړي او ټول شموله حکومت د جوړ کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې د روسیې د فدراسیون پلاوی پر طالبانو غږ کړی چې خپل ژمنه پوره کړي او په افغانستان کې ټولګډون حکومت جوړ کړي. د روسیې د غپلاوی ویلي چې مسکو په افغانستان کې د ثبات او امنیت د پیاوړي کېدو لپاره د لومړیتوب په توګه هڅه کوي.
مسکو د طالبانو سره پړیکه کې دی او د هغوی څخه غواړي چې د یوې ټول شموله عامه ادارې د جوړېدو په تړاو پر خپلو مخکنیو ژمنو عمل وکړي. افغانستان کې یوازې تلپاتې سوله به په ټوله سیمه کې مطلوبې پرمختیا ته شرایط برابر کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د مقتدر خزو شنبهای ارغونی خوځښتونو د اعلامیو په خبرولو د طالبانو پر ضد د جرمونو په نړیواله محکمه کې په افغانستان کې جنسيتي اپارټایډ تر سلیکلاندی د دوسیې د پرانستلو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنټ د غوښتنې هرکلی کړی دی.
ما امیدوار هستیم که طالبان بابت جنایات ضد بشریشان و سرکوب بیرحمانه زنان و دختران افغانستان و آپارتاید جنسیتی بیرحمانه در قرن 21 علیه زنان و دختران افغانستان باید به میز محاکمه کشانیده شوند و جامعه جهانی انتظار داریم که فضا را مساعد بسازد تا به لحاظ حقوقی شاهد به محاکمه کشانیدن کسانی باشیم که در افغانستان جنایات ضد بشری و آپارتاید جنسیتی را علیه زنان و دختران افغانستان در بیشتر از 2 سال گذشته
شروع داشتند. ریچارډ بنټ په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډه کې د خپل راپور په وړاندې کولو سره ویل چې د طالبانو پر ضد باید د جرمونو په نړیواله محکمه کې دوسیه جوړ شي.
خزي او نجونې د عامه ژوند څخه لري شوی سولیز مخالفت نه زغمل کیږي. تاوتریخوالی او د تاوتریخوالی ګواښ د خلکو د کنټرول او د ویرې د خبرولو لپاره د معافیت د فرهنګ سره کارول کیږي. هلته د طالبانو لخوا په عام محضر کې اعدامونه، جسمي او فزیکي سزاګانې ترسره کیږي او د رژیم د مخالفانو په خپل سر یعنی قانون له دایرې څخه بهر د وژنو، بې درکه کیدو او شکنجې په اړه د اعتبار وړ رپورټونه شته دي.
د طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد د خاغلی برنټ د رپورت په خبرګون کې ویلي چې دا رپورت د دوی په وړاندې پروپاګاندا او اوس په افغانستان کې د ټولو خلکو حقونه خوندي دي. بلخوا د رواداری په نوم د بشري حقوقو څارنې ایوي بهر میشتي افغان ادارې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه په راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې بشري وضعیت لا پسې خراب شوی دی. د رواداری د مندونو پر بنسټ د 2023 کال په ترڅ کې په ټول افغانستان کې لکتر لګه وسو دوه اویترن د بشري حقوقو د سرغړونو په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی او ټپیان دي، چې د دې ډلې څخه 506 تنه وژل شوی او 216 تنه ټپیان دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
په دفتر کې مو په امتحاني ډول الارم فعال شوی دی او موږ لدې کابله لټول لیدونکو څخه بخنه وړو. خبرونه ته دوام ورکوم. د افغانستان د حالاتو په اړه د ولس شرګې د پخوانی غړي ګلالی نور صافی سره خبرې کوم چې په سکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. مېرمن صافی سلامونه. دا څومره عملی ده چې د جرمونو نړیواله محکمه د جنسیتي اپارټاید دوسیه تعقیب او په دې اړه فیصله وکړي؟ مهرباني سر.
بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه په دې درې کالو کې هغه رقم چلن چې د کوز په مقابل کې کیږي نور د زغملو وړ نه دی. په سر کې وعده ورکول شو چې د نجونو مکتبونه یا پانتونونه د نجونو په مخ مکتبونه یا پانتونونه د ثانی امر پورې باندې. متاسفانه دا ثانی امر نه دا درېم کال دی چې قریب د درېم کال پوره شي. نو دا عمل یعنی د کوز په مقابل کې یو واضح توضیحوالې دی. معلوم در کله چې دا مسله بعض علاقات د خوانه مطرح کیږي خلک هم په دې شک کوي چې ګویا د دې نقطې نه مخالفین سوء استفاده کوي او طالبان هم پوشوي دي چې دلته د خلکو حرکت مثلا ډېر ضعیفه دی یا پشتوانه نه لري یا څو ښځې بیرون راوځي. متاسفانه نارینه ورسره هیڅ همکاري نه کوي او ته بالکل بي تفاوت ښکاري. دا غږ ورته اصلا د اهمیت وړ نه دی. داسې ګوري یو جنګسالار یو ناقص د حقوقو بشر چې موږ پخوا ورته ویلي هغې نیول کېږي بدون د دې چې محکمه شي. بېرته طالبان هغې د کمیسیون ګویا د کمیسیون پر د لارې یا د کوم بلې لارې نه بېرته راخوندي کوي او ورته د بدوباش حق نور ټول حقوق ورته ورکوي. اما د ښځو په مقابل کې ډېر بی تفاوت دی. اصلا خزه د یو انسان په سترګو ته نه ګوري. تاسو ګوري چې هر ورځ یو نوی امر یا یو نوی فرمان ورته کوي چې
یو پښتون هم دلته پیدا کیږي
یا د خزه مخ باید پروسی یا خزه بیرون باید لاړ نشي. دا بالکل یو دا رقم د تاریخ توضیحوال دی چې بیا ویشته به پوری کم کیږي نه. که دغه حالت دا رقم دوام کوي داسې پر نړیواله ټولنه ټول هم هغې خپل مسائل لري. کله مخالفت کوي کله طرفداري کوي هلته چې مفاد رسېږي هلته ورسره سر خوځي یا هلته
چې د پروګرام وخت کم دی. مېرمن صافی د پروګرام وخت کم دی. اجازه راکړئ چې نورې پوښتنې هم له تاسو سره زه مطرح کړم. لطفا لنډ ځوابونه راته راکړئ. د جرمونو نړیواله محکمه د افغانستان د جنگي جرمونو په اړه څه کړي دي چې اوس یې په تمه وو چې جنسیتي اپارټاید قضیه دی وڅېړي؟
پلم دا تاسو موږ شاهد دي چې د شل کال خلکو مختلف چې تغییر د رژیم راغی ډیر خلک تمرخته و چې د دې محکمه شي هغه دې چې نو ولې دا رقم جنایت په افغانستان کې چې په کابل ښار کې لاسا وزر خلک مړه شول دغه جنایتکاران ته چاڅو نو ولې برخلاف نړیوال ستیجن کې هغه ته ډیر احترام کیږي. وخت چې هغه رقم کارونه خلکو په مقابل کې وشول هو اجل شول په سرو یې مخ ته وټاک وهل شول خزو باندې جنسي تدیره وشي چې ډیر شواهد شته نړیوال ټولنې سره نو کړو. اوس موږ دا یو خوشي یو تبلیغاتي جنبه لري. زه فکر نه کوم چې نړیوال ټولنه اصلا دې ته ونه ژمنه وسیږي. ژمنه وای شاید اعلی دغه ته نه وای رسیدلی.
صحیح.
او دا څنګه تبلیغاتي خبرې دي چې زه پرې باور نه لرم.
راشو سیمه ایزو مسایلو ته. ښکاري چې روسیه د طالبانو زیات خیال ساتي اما یو متفاوت سیاسي جوړښت هم غواړي. مسکو تازه ویلي چې طالبان د ټول شموله حکومت جوړ کړي. د ټول شموله حکومت د جوړېدو نه د مسکو تعریف څه ده او آیا د دوی تعریف د لویدیز دغه سره فرق لري یا توپیر لري؟
د ټول شموله حکومت تر اوسه پورې هیڅ تعریف کړی نه دی. متاسفانه یو کې د فکر کې چې ځکه په حکومت کې اوسېږم د ټول شموله شو که زه نو سم نه دی او نړیوال کله کله داسې ټول شموله حکومت غواړي چې د هغې کړی وسیږي. زه وایم چې ټول شموله حکومت باید د افغانستان د خلکو د خلکو په خوښه د خلکو د منځ راشي. هغه خلکو چې خپل امتحان ورکړي هغه په هیڅ صورت کې نور په افغانستان کې باید ځای ونه لري. متاسفانه دلته دا هم یو لو بل شاید د رقم خبرو باندې وشي غواړي خپل اهدافو ته ورسیږي. په حکومت باندې په طالبانو باندې فشار راوړي. هم فکر نه کوم چې افغانستان ته وفادار اوسي چې هغه د یو خو حکومت وغواړي په افغانستان ته مونږ باید خلکو په زړه د افغانستان د ملت په خوښه باندې یو
خو دلته پښتنه پیدا کیږي دلته پښتنه پیدا کیږي چې د نړۍ بلا بل هیوادونه بلا بل غوښتنې لري په دې معنی چې ولې پښتنه چې پیدا کیږي هغه د چې آیا طالبان روسانو ته نږدې دي که امریکایانو ته او یا نه بیجینګ نږدې ملګری ده
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې ټول شیان مجهول دي سړی نه پیږي کله چې د دوه تړونو دلته مفادات دوه تړونو البته طالبانو لیدو او خپل امریکا یې وه چې بایله هغه د افغانستان ښځو بایله او د افغانستان ملت بایله روسیا هم خپل ملي ګټې یا خپل ګټې په افغانستان کې لټوي چین هم دغه رقم ته ګوري چې به حساب قراردادونه د معدنونو کې چې د ډیر یو د تشویش ځای کله چې یو معدن په ډیر په یعنی د افغانستان شمنې ده دا باید ډیر واضح شفاف
ډیر زیات مننه کوم میرمن ګلالی صفائی چې په دې خبرونه کې مو برخه واخله خوشاله اوسئ
مننه
د جمهوریت نظام تر پرځیدو وروسته په افغانستان کې ډیر ځوانان د ژورنالیزم زده کړو ته ځړ نه خکوي دغه ځوانان چې اوسنی شرایط وایي چې اوسنی شرایط ته پکتو د خبريالانو لپاره کار سخت شوی دی دوی د طالبان نغوړي چې د رسنیو لپاره یو ځانګړی تګلارې جوړ کړی په ورته وخت کې د رسنیو کارکونکو وایي چې په افغانستان کې د بیان ازادي په خورا بد حالت کې ده نور حال د شمس اریان ریپورت کې
په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر پرځیدو وروسته د نورو برخو په څیر رسنۍ هم ډیر زیانمنې شوې د رسنۍ اوسنۍ حالت ته په کتو زیاتره ځوانان د لوړو زده کړو په چوکاټ کې د ژورنالیزم په هنځیو ته زړه نه شکوي هغه ځوانان چې دمګړې په پونتونو کې د ژورنالیزم په زده کړو بوخت دي اوسنۍ حالت تر رسنیو او ژورنالیستانو لپاره ښه نه ګڼي
د افغانستان د رسنۍ شرایط چې دي دغه اوس په حل سخت شوی دي ځکه چې د اسلامي امارت هغه خپل حقونه چې دي چې رسنۍ لري هغه نه دي ورکړلي هغه باید خپل حق رسنۍ ته ورکړي او بل رسنۍ هغه رسنۍ چې مطلب په غو ډیر مصرفونه کوي دولت دوی سره د دې په مالی لګه کې هم رسنۍ شي کوله نو د دې د رسنۍ چې دی هغه ارکیږي چې خپل تلویزیونی شبکې یا رادیوي شبکې بند کړي
حکومت هم دا غوښتنه ده چې ژورنالیستانو ته یو ځانګړی قانون برابر کړي چې هغه په تګلارنی کار وکړي
خو بل لور ته طالب چارواکي په داسې حال کې رسنۍ ته د اسانتیاو خبره کوي چې تر یو کال زیات اوسول چې معلومات ته د لاسرسي قانوني هم ځندولې دي د شرونکو په خبره په افغانستان کې د رسنوي لپاره د یو ځانګړي او واضح تګلارې اړتیا ډېره لیدل کیږي
د قوت مسولیت دا ده چې رسنۍ سپورت کړي ویرګي همکاري ورسره وکړي ستونزې حل کړي که څوک ورته ستونزې جوړې دغه د حل لپاره کار وکړي یو بل شرط اساسي چې حکومت به د رسنوي ته یو ځانګړي ملي اسلامي افغاني پالیسی جوړ کړي
د رسنیو د برخې فعالان په افغانستان کې د بیان ازادیا او معلوماتو ته د لاسرسي حال خورا ناوړه یادوي د دوی په خبره چې د چاري تر ډیره د ځوانانو زړه مات کړي او د تیر په پرتله کم ځوانان د ژورنالیزم په هنزي انتخابوي
د یو ژورنالیست په توګه د ځوانانو زړه نه زړه کېدل او د غوې نه راتلل لوی تعداد چې د بیان ازادۍ لپاره لکه څنګه چې تیر حکومتونه ژمن و او دوی ته هغه حقایق چې دوی باید خبره کولای او یا معلومات لاسرسي درلود او یا هم دوی بشپړ ازادي درلودل اوس هغه ازادي نسته یو څه ستونزې شته او په دې برخه کې د ستونزې لیدل کیږي نو ځکه ځوانان ژورنالیزم لپاره زړه نه شکوي
د خبريالانو د ملاتړ ادارې د ورستی راپور پر بنسټ وخت طالبانو تر رسیدو مخکې په افغانستان کې تر 600 پوري بیلابیل رسنیو فعالیت درلود چې په دې سکتور کې نږدې 1000 کسانو چې 1290 نارینه او 2490 ښځینه دند لرلې د شننکو په خبره چې د طالبانو لوري پر رسنیو د وضعیت د سختېدو په سبب زیاتره خبريالان اوس بې دند دي چې د چاري در رسنیو ډګرته د نوي خبريالانو پر راتګ منفي سیوری غړولې شمساریان امریکا
جا په نړیوالو خبرونو کې د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ ویلي تمل لري چې د روژې په میاشت کې د اسرائیل او حماس ترمنز اور بند شي ولسمشر بایدن په سپینې ماڼۍ کې خبريالانو ته ویلي چې د اور بند لپاره سخت کار کوي خو د موخې ته تر اوسه نه دی رسیدلی تردی مخ کی بایدن اعلان کړه او چې غواړي د فضا لاره په غزه کې خلکو ته مرستې ورسوي. اردن، فرانسې او ځینو نورو هیوادونو واردمه خادم راستو لړۍ پیل کړې ده. د کرملن د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی جنازه د جمعې په ورځ په مسکو کې خاورته وسپارل شوه. په دې مراسمو کې لسګونو کسانو برخه اخیستلې وه. برخوالو ویلی چې ناوالنی د روسیې د اوسنی سیاسي وضع په اړه خلکو ته په هوا ورکاو. الکسی ناوالنی څو نه مخکې د روسیې په یو زندان کې په مرموز ډول مړ شو. د امریکا حکومت د ناوالنی په مړینې سخته خواشینی ښودلې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې په دې قضیه کې ښکیل بلله ده. د امریکا د پخوانی ولسمشر لور او سلاکار ایوانکا ترامپ د جمعې په ورځ د هندي میلیاردر مکیش امبانی د زوی انند امبانی د خوښۍ په مراسمو کې برخه اخیسته ده. په دې مراسمو کې مشهور څیرو د بالیوډ ستورو، سوداګرو او ورزشي لوبغاړو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغانستان نه راشد خان په دې مراسمو کې د میلمه په صفت بلل شوی. دغه مراسم د هند په ګجرات کې د 1200 میلمنو په حضور کې ترسره شوی دی. ګرزو پاکستان ته د لومړي ځل لپاره یو پښتون ملت پال سیاستوال محمود خان اڅکزي د پاکستان د جمهوري ریاست مقام ته ځان نومولل ده. د عمران خان ګوندی ملګرو هم د اڅکزي د نوماندۍ نملاتړ کړه. په دې اړه په اسلام آباد کې د خپل همکار خدای نور ناصر سره خبرې کوم چې په سکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. ناصر صاحب، اڅکزي خو په پارلمان کې یو څوکۍ لري، د په کوم ډاټ مخکې شوی او چې غواړي مشر شي؟
مننه شکیب جان، دا ډیره دلچسپ پوښتنه ده، ځکه چې کوم چا چې دا وخت کوم سیاسي ګوند چې شغله تکتای ملاتړ کړی دی د پاکستان تحریک انصاف ګوند، که څه هم دا وخت نوم په پارلمان کې نشته، خو ډیر زیاتې څوکۍ د دې ګوند ګټلې دي او اوس یې په سنی اتحاد کونسل یو بل ګوند دی، د هغه تر چتر لاندې دی په پارلمان کې دی، نو هغه یې د ملاتړ کړی دی او هغه داسې دی چې شغله اڅکزای چې د 2000 کې موږ وایو 2002-2003 کې چې کله د پخوانی پوځي امیر جنرال پرویز مشرف پرزد باندې پاکستانی سیاستوالو یو ګډه اتحادیه جوړ کړې و، په هغه کې عمران خان او شغله اڅکزای سره یو پاو، بیا چې کله شغله خان د وخت راځي یا تر واک وړاندې هم د شغله اڅکزای د ګوند په خبره هغه د استخباراتو سره یا هم د پاکستان لغیر جمهوریت قوتونو سره نږدې کیږي، نو د شغله اڅکزای او د شغله خان ترمنځ لریواله راځي او دا سی چې اوس کومه دغه پارلمان غونډه وسته وړم راځي، دغه کې په دمړنۍ وینا کې پښتون ملت پال سیاستوال محمود خان اڅکزای کومه وینا وکړه، په هغه کې ادعا وکړه چې د پاکستان ولس تر ټولو زیاتې رائے د مخکنی لمړي وزیر عمران خان ګوند ته ورکړې دي او شغله اڅکزای په دې وینا کې وویل چې باید د پاکستان واکمن د پاکستان د ولس د رایو خیال وساتي او حکومت د شغله خان ګوند ته پریږدي. همدغه سیزن نورې خبرې هم وکړې، لکه د تیر په تیر چې شغله اڅکزای هر وخت د ولس واقعي په حق کې د غیر جمهوریت قوتونو پرځت خبرې کوي، نو دغه وینا کې هم دا خبره وکړې. تر هغه وروسته د پاکستان تحریک انصاف ګوند د ملاتړو سیاستوالو یا د هغوی استازیو د هغوی کلک ملاتړ وکړ د شغله اڅکزای، خو تر دې مخکې هم دینه ملاقاتونه سوي وو چې د شغله اڅکزای په کور کې د پیسو آباد کې د تحریک انصاف ګوند سیاستوال ورغلي وو، نو بیا د پاکستان تحریک انصاف ګوند ملاتړو کاندیدانو شغله اڅکزای د ولسمشرۍ لپاره کاندید کړی دی، که څه هم خپل اڅکزای صاحب یو څوکۍ لري خو زیات څوکۍ د تحریک انصاف ګوند ملاتړو دي چې هغه به ملاتړ کوي.
د محمود خان ترڅنګ نور کوم کسان ځانونه نومول دي او په دې کې د پاوز دري سوګ ده اڅه ده او د چا طرف ولاړ ده؟
که څه هم پاوز کوشکاره ده چې نه وایي چې د چا په طرف دی، خو داسې ویل کیږي چې آصف علي زرداری د پاکستان پیپلز ګوند مشر او مخکنی ولسمشر، هغه یوازې نه یوازې د پیپلز ګوند کاندید دی بلکې د هغه ملاتړ پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې یا د مخکنی لمړي وزیر نواز شریف ګوند کړی دی او ځینې نور ګوندونه هم دي. نو په ظاهر داسې ښکاری چې آصف علي زرداری د شغله اڅکزای په مقابل کې ډیر څوکۍ لري، ډیر هغه لري، ځکه چې دا یوازې د پاکستان په ملي اسمبلی کې نه دی بلکې د پاکستان د ملي اسمبلی او لسنا سره سره به په پښتونخوا کې، په بلوچستان کې، په سند کې او په پنجاب کې رایا چول کیږي او دا وخت له شغله اڅکزای سره یوازې یو ایالت دی چې پښتونخوا ایالت دی، هغه د پاکستان تحریک انصاف ګوند ملاتړ سنی اتحاد کونسل حکومت دی هلته، نو پاتې درې ایالتونو کې او همدغسې په ملي اسمبلی کې او په سنا کې دغه نور دوه درې ګوندونه چې آصف علي زرداری کاندید دی د هغه رائے شاید ډیرې وي.
خو نور ناصر صاحب ډیر ډیر زیات مننه، په خیر اوسئ. د پاکستان د نوی پارلمان درې سو شپږ د شو وکیلانو په دغه یواد کې لومړی ټاکنو درې اونۍ وروسته د پنځشنبه پورس لوړ وکړه. خو په امریکا کې د کانګرس یو شمېر غړي وایي څو چې د پاکستان حکومت د ټاکنو په اړه خپلواکي څېړنې نوي کړي، دغه هیواد نوی حکومت دې په رسمیت ونه پیژندل شي.
د تیرې پنځشنبه پر ورځ د پاکستان د ملي اسمبلی لومړی غونډه کې دغه اسمبلی د رئیس او د هغه د مرستیال لپاره په داسې حال کې ټاکنې وشوې چې اسمبلی د پاکستان د تحریک انصاف د غړو احتجاجي نارو په سر اخیستې و. بلخو د امریکا د کانګرس یو ډیموکرات غړی ګریګ کاسار وایي چې د او د کانګرس ډیر شنورو غړیو د امریکا له ولسمشر څخه په یو لیک کې غوښتي چې د پاکستان نوی حکومت تر هغه په رسمیت ونه پیژني تر څو چې په دغه هیواد کې د تازه تر سره شویو ټاکنو د درغلیو خپلواکي څېړنې نوی تر سره شوي.
مونږ د کانګرس ډیر شغړو له سپینې ماڼۍ څخه غوښتي دي چې د هغو خلکو چې په پاکستان کې د ټاکنو د ګټلو ادعا کوي د هغوی د پر رسمیت پیژندلو څخه تر هغې پورې ډډه وکړي تر څو چې دوی په ټاکنو کې د درغلیو په اړه څېړنې بشپړې نه کړي. چې وښیي چې په ټاکنو کې درغلي نه ده شوې. دویم دا چې هغه خلک چې د سیاسي حق له مخې د بیان د ازادۍ د تر سره کولو له امله په غلطه نیول شوي هغه آزاد نشي، ځکه خلک حق لري چې د بندي کېدو او د دوی پر خلاف د تاوتریخوالي د تر سره کېدو له ویرې پرته خبريال ووسی، نوماند ووسی او سیاسي فعال ووسی. روستنۍ خبره دا ده چې مونږ روښانه کړی چې د امریکا امنیتي مرستې د پاکستان د پوز او د نړۍ د بل هر پوز سره بشري حقوقو ته د سخت درناوي سره مشروط دي.
د پاکستان د بندنوي چارو وزارت وایاندي زهرا بلوچ دغه موضوع په تړاو په خپل خبرګون کې ویلي چې پاکستان خپلواک هیواد دی او ادارې دا ټیلری چې دغه ستونزې حل کړي.
تاسو چې د کوم لیک یادونه وکړه موږ له هغه خبر یو. دغه لیک د امریکا د دوو ادارو ترمنځ دی. د امریکا یو شمېر سناتورانو دغه لیک د امریکا ځینې سناتورانو د امریکا د بندنوی چارو وزارت ته د هغوی ځینې سناتورانو دغه لیک لیکلی دی او د پاکستان کومې ادارې یا پاکستان ته نه دی لیکل شوی. له دې امله موږ پر دغه لیک کومې تبصرې کولو ته مجبور نه یو.
د پاکستان د مسلم لیگ ګوند یو مشر احسان اقبال د امریکایي سناتورانو لخوا دغه ډول یو لیک لیکل د یو بل هیواد په کورنوي چارو کې د لاسوهنې په نوم یادوي او د دغه چارې پړه پر عمران خان اچوي.
زه فکر کوم دا مناسب نه ده چې د یو هیواد په کورنوي چارو کې لاسوهنه وشي. پاکستان یو خپلواک هیواد دی چې یو اساسي قانون لري او خپلواک ادارې لري. زمون په یواد کې یو محکمه ده او دغه محکمه په نظام کې هر ډول شکایتونو ته ځواب موندل کېدای شي. عمران خان په دوامدار توګه یو هڅه کوي د بویل چې هیواد یې غلامۍ ته ورټیل وهل نه واړي، بلکې دا خو اوس د هیواد خپلواکي په خطر کې شي.
نور شانون کې بیا د امریکایي سناتورانو لخوا د امریکا حکومت ته د پاکستان د نوي حکومت په اړه لیک لیکل د پاکستان لپاره د منفي پایلو پایلامه بولي.
نو یقینا دنیا ته یو ګارانټي پکار ده. دنیا ته پاکستان وسایل سکون دی هغه بروی کار روستنې لپاره چې سټریټیجی پکار ده. کچره د پاکستان ریاست سره دا سټریټیجی نه زمانه د خیال سره د پاکستان حالت داسې موقف دي چې د دنیا سکون ده د مرستا یا ملګریتوب ما سی وکی لکه سټا او یو کالو کې مونږ ګورو چې امریکای په څنډه څه وخت باندې د پاکستان ریاست سپانسر کړی ده یا د هغه پالیسیانې مختب ولی دي دا اوس هغه څه ممکن نه ده.
وړان وینه دا چې پر اروانو څورزو کې به دغه هیواد لومړی وزیر او نوی ولسمشر د پاکستان د خلکو د ګون او مسلم لیگ د ګډی تیلا په پایله کې وټاکل شي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د پروګرام په پای کې په بهر کې میش د افغان سندرغاړي د هنري فعالیتونو کې صدر تکو. خو اوس یو لاندې د ماخلو
متزا دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
همایون صاحبزاده خای په برېټانیا کې د ګوتو پښمار یو له هغو سندرغاړو وی چې په لندن او نورو ښارونو کې اکثره د افغانانو د خوښیو په محفلونو کې وربل کیږي. نوموړی په بګرام ولسوالۍ کې زیږیدلی او دا مهال په برېټانیا کې اوسیږي. قاسم خان مندوخیل په اړه ریپورت لري.
د پښتنو لسی سندرو د پیړیو تیریدو وروسته هم د خپل سندرغاړو په مټ خپل جوش او مستی تاند ساتلی. شاید موسیقي هیڅ داسې بانډار او مشامۍ بنوي چې ولسی سندري به پکې نظم زمکېږي. همایون صاحبزاده هم د دې ډګر یو تکړه هنرمند دی چې لوړکتوبې د ژوند لوی برخه د موسیقي مسلک ته سپارلې ده.
چې ورځ مسلف کې به سندري ویلې زه په سلف کې معروف او مدیر کله په میزبه مې تبلام به غوښه خپل مې سندري ویلې نو بل اخر د موږ د مکتبو کمپټیشن شو. هلته هغه وخت یو تل جنو ملي تل جنو نو چې کله ملي تل جنو ته سندره مې نشه شو ټول و په ځان د ماته خپل خپلوان ما سره دی خبر شو سندره وای نو بعد هغه نه چار چیر به واده مثلا مخره سر دی خدای وای کی درسه خاصم بخش مثلا د نور سازان دی بچ سندره ویل زو به ستیش تر کښول ما شراشه و سندره دو سندره ته وای
همایون صاحبزاده هم لکه د نورو سلګون افغان هنرمندانو غوندي خپل هیواد پرېښي او د کډوالۍ په ژوند کې نه یوازې د موسیقي هنر زده کړی بلکې همدایې د نورو کارونو ترڅنګ د ګټې وټې یو مهمه سرچینه ده.
څلورنې پنځنې وکړ د وختو کې سویډان ترالو ماجر شو پیسې من سویډان ترالو نو امکانات دا و چې منار منیا دلوده نن باجا دلوده اته په کور کې ما په افغانستان کې باجا دلوده لا منیا منیا دلوده لا مشکلات نه دلوده نو بل اخر دا شو چې موږ دوستانو ابي مون سره کوم کړ ان تتل منیا راول او تبلیر راول یو جوړ په ورورو هغه خره وا مثلا دل تنگ اواز اسکه د نویا چې ده د دې ته واده راکړي چې موږ ښکاره خپل خلک ته موسیقي وړاندې کوو.
همایو صاحبزاده هم لکه د نورو سلګون افغان هنرمندانو غوندې خپل هیواد پرېښي او د کډوالۍ په ژوند کې نه یوازې د موسیقي هنر زده کړي بلکې همدایې د نورو کارونو ترڅنګ د ګټې وټې یو مهمه سرچینه ده.
چې سره دې کولای شي چې ماتره دې افغاني موسیقي دې غانا او ودونه دې چې مثلا دې هنرمند توې دې اړتیا لري چې مفلو تلر شي او مفلو کې مثلا موسیقي کې دې اړتیا لري چې توې شي یا شاو ماتو کې نو پات شو دې کنسرتو مثلا کنسرتونه دې افغاني موسیقي نو ډیر هات نه دی ډیر هغه زیات نه ده مثلا کمانډانی شته خو ډیر کم کیږي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت په دغه هیواد کې پر موسیقي او سندرغاړو بندیزونه لګولي. د دوی د اقدام پر افغان سندرغاړو منفي اغیزې کړې دي.
من ګورم د افغانستان د فیلی وزارت په انجینر په مکتبو باندې بندې شوې موسیقي باندې بندې شوې دا طبعا روحان په موږ هم د تاثیرات لري منفي تاثیرات خو بیا روس بیا دا چې یو توقع لرو چې احتمال دې شته چې ښه به شي ان شاء الله.
پښتو خبری خبرونه همدلته پایترسیږي. سوشل ډیورسته د ریخ خبرونه پیلېږي چې قربانه نجيبه خلیل ده. نجيبه جان سلامونه جوړ په خیر مهرباني تاسو په د ریخ خبرونه کې څه مطلب درئ؟
سلام شما